خوږ یاست. شپږ بجې شوې. په رواني وسعت کې د یوې اونیزې خپرونې تر څنګ درته خبرونه او راپورونه لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبانو حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو په اساس د افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخم پورې 260 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارده ډالر لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. تمه ده د دې پروژې یو ګډ کاري دفتر ژر په پاکستان کې هم پرانستل شي. افغان ترانس د اورګاډي د پټلۍ پروژې هدف چې په 50 کلونو کې بشپړی کی د افغانستان لارې د منځنۍ او جنوبی اسیا د هیوادونو خلول دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ننګرهار کې یو کس په دې تور نیولی چې ترانې د سندرو په بڼه ویلې. دا خبره د دغه وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر په خپله ټویټر پاڼه شنبه ناوخته لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د خوشنصیب په نوم دغه کس ته څو وارې سپارښتنه شوې وه چې ترانې د سندرو په طرز ونه وایي، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی و. مهاجر ویلي خوشنصیب دم ګړی نیول شوی او وروسته به د نورو اقداماتو په اړه رسنیو ته خبر ورکړل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته موسیقي او سندرې منع کړې او د ځینو راپورونو له مخې یو شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي بندیان او د ساز آلې ورماتې کړي. طالبانو که څه هم موسیقي بنده کړې، خو ځینو سندرغاړو له هغې ډلې نقمې ویلي چې طالبانو ترانه ویونکو اکثره د دې د سندرو کمپوزونه کاپي او خپلې ترانې پکې ویلي. نن په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان ټاکنې کیږي. اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له کیڼ اړخي سیاستوال د خلکو د جمهوری غوښتونکي ګوند له مشر کمال قلیچدار اوغلو سره سیالي کوي. د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه شنبه پای ته ورسېدل. ولسمشر اردوغان خپل وروستی کمپاین په استنبول کې وکړ، چېرته چې هغه خپل سیال د ترکیې د تجزیې په نیت تورن کړ. خو کمال قلیچدار اوغلو د خپلو اکثرو ټاکنیزو هڅو په څیر د کور له اشپزخانې په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې ډیموکراسي او ځوانان د هغه پروژې دي او دا دواړه انقلاب راوستی شي. رویټر اژانس د ترکیې د رسمي شمیرو په اساس لیکلي چې 4.5 میلیونه ترکان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. هلته به څه باندې 190,000 مرکزونو کې خلک رایې وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس څخه غوښتي چې د کیف د سولې د پلان ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلي زیلنسکی له پاپ سره د شنبې په ورځ په ایټالیا کې کتلي. پاپ فرانسیس ویلي دي چې واتیکان به د هغو ماشومانو په بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي چې د روسانو لخوا نیول شوي دي. د ایټالیا مشرانو هم له ښاغلي زیلنسکی سره په لیدنه کې له اوکراین سره د بشپړ پوځي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره یې د اوکراین له هڅو خپل ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. د رویټرز په وینا د جرمني حکومتي سرچینو ویلي دي چې زیلنسکی به د یکشنبې په ورځ برلین ته ورسیږي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ. نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټول ټاکنې کیږي. اغیز به د افغانانو په ژوند څه وي؟
نو همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم، زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم.
د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې دوه میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي.
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي، خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي.
د پاکستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د وروستیو ناکراریو ټول عوامل باید په 2 ساعتونو کې ونیول شي. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته خوښیست. نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټاکنې کیږي. ټاکنیس کمپاینونه د شمې پورس پیټ ورسیدل. د ترکیه اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه اصلي سیال د خلکو د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال قلیچدارغلو د یک شمې پورس سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې که قلیچدارغلو ټاکنې وګټي د کډوالو په اړه د ترکیې تګلاره بدلېدای شي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل د قلیچدارغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فی الحال لپاره په دې بحث کې لا ډیر مخکې تللی دی. نو همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنې ډېرې برخلیک ټاکونکې دي. که حاکم ګوندې وبایلي د 1,000,000 افغان کډوالو برخلیک به له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیچدارغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او ویې ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دمګړی د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,920,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیه له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزن تارې لګولی، خو له ډېرو کلونو په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیې ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوغان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوغان هڅه کوي چې په یو بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیچدارغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د مې په 28مه ترسره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
و مو ریدل چینن په ترکیه کې د ولسمشری او پارلمان لپاره ټاکنې کیږي. په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د رجب طیب اردوغان سیال کمال قلیچدارغلو په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنې کړي چې کډوال به بیرته له ترکیې باسي. سید حامد سادات په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر دی. له هغه سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د ټاکنو په اړه په ترکیه کې میشت افغان ځوانان څه وایي.
بله، همدارنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، د ترکیه د انتخاباتو پایله پر مهاجرینو باندې او خصوصا د سوریې مهاجرین او د افغانستان ډېر د تاثیر لاندې راغلي دي. او همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فی الحال لپاره په دې بحث کې لا ډیر مخکې تللی دی. نو همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري په دې په هکله باندې.
افغان کډوال هلته د کوم سیاستوال پلوي دي او دغه تګلارې خوښوي، علتونه یې څه دي؟
بله، دا خو به ښکاره خبره چې د رجب طیب اردوغان نو ټول خلک حمایت کوي او کوم مهاجرین چې دي، کوم افغانان چې دلته په ترکیه کې دي، نو همیشه دغه نه راضي دي او دغه نه حمایت کړی دی او کوي.
آیا داسې افغان الاصله ترکان هم شته چې په ټاکنو کې کاندیدان وي د پارلماني ټاکنو لپاره خصوصا؟
بله، دلته د افغانستان خلکو قدرتوم چې په زرهاو خط دلته دي افغان الاصل ترکان دي چې په ټاکنو کې او په پارلمان کې رایه ورکولی شي او د سیاسي په اجتماعي بخش کې ډېر مهم رول لري. بله، دلته زموږ تاسو یو دوه درې افغانان دي چې اول په نامه د سید عزت الله سعادت دی چې د پارلمان په ټاکنو کې نوماند دی، او بل هم په نامه د حافظ الله قادری چې د سکاریا ولایت نه د ترکیه نه هغه هم وکالت ته نوماند دی. همدارنګه په افغانان ستر چې د وطن او د افغانستان لپاره کار کوي دلته د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ځانونه ان شاء الله چې ګنومان کړی دي پارلمان ته ان شاء الله چې له خیره د افغانستان د ځوانانو په بخش کې همیشه دغه نه منګه همت کو چې له خیره ان شاء الله راي وسی
په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات او چې د ترکیه د ولسمشر ټاکنو او د افغانانو په ژوند د ټاکنو د اغیز په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو د رادیو ترڅنګ پر ویپاڼه البته د انټرنیټ لارې زموږ پر ویپاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم د کابل ښار یو شمیر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې دوه میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي چې له کتابونو پرته نه شي کولای زده کړې وکړي او نه هغه پوښتنې هم نه شي حل کولای چې استادان یې د کورنۍ دندې په توګه ورکوي. یو شمیر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي او وایي چې د کمزور اقتصاد له امله خپلو ماشومانو ته کتابونه نه شي اخیستلی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
دوستم از همین داریم که پنج دانش برمانه داده است که از جمله انگلیسی، دری، ریاضی، دنیات و قرآن کریم.
د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته یې وویل.
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولی ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي زه مکتب ته ځم موږ ته دولت کتاب بنا نگره کلی دیر ستونز سرا مخامخیو درس نوش ویره لی او کتابونو نه دی راکلی اتانو راکا چه درس وای ایزا دیر خفکی گو پلان موتاج دا.
ده شهزاد مور چه ده کورنی سرپرست ده ازادی راڈیو تا دخپل اقتصادی وزید او جوان پاره وویل.
اقتصاد خوبی خیلی ضعیف دا. یو دو کتاب همی وریرو نراول ورطا یو دو کتاب همی ده خورایو نورتا راول او سم دو کتاب بیده پخدای که درو سم لری دقا او سمی زوی چیزی مکتب بودونه نلری چپلاقو که.
ده کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامنې دي وروره شش دولتي مکتب کې دي کتابونه نه لري کتابونه نشته وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه وځلم خواه ورته مو واخېست نورې پیسې زه نه لرم چې ټولو ته واخلم. زه عمارت نه خواهش کوم هیله کوم چې موږ ماشومانو ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده. له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې د سیستماتیکو حملو په اړه به هیڅ کلام چوپ پاتې نه شي. انتونیو ګوترش بیګانه وخته په یو ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د ښځو تر څنګ ودرېږي. پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له ښځو د اساسي حقونو د تړلو له امله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم هو سید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې خیاطۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه هوسۍ وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. آغلی هوسۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او موږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطۍ د لارې خپل د خپلو او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسین وی په افغانستان کې د خزو او نجونو ټول بشري حقونو تر پښو لاندې شوې دي. حسین داسې مهال د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي چې خزو او نجونو په هر ځای کې د عزت او خجرند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د خزو او نجونو پر حقونو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د خزو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوې. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي، خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
azadiradio.com
د پاکستان صدر اعظم وای په دغه هیواد کې د ورستیو ناکراریو ټول عوامل باید په دوه بیا ساتونو کې ونیول شي. شهباز شریف د تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې په دغه هیواد کې عامه تاسیساتو ته زیان رسولی. په پاکستان کې تیره اونۍ د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو په خبرګون کې پراخې او له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. صفي الله ستانکزی جزئیات راکوي.
عمران خان که څام د محکمې په امر خوشی دی او تاوتریخجنې مظاهرې هم ظاهرا کرارې شوي، خو حکومت وایي ټول هغه کسان نیسي چې تېره اونۍ په دغه هیواد کې ناکرارۍ رامنځته کړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې په دولتي ودانیو او تاسیساتو بریدګر باید یو یو ونیول شي او د ترهګرۍ ضد دوسیې ورباندې درج شي. زه تاسو ته دوه اویا ساعته وخت درکوم چې ټول مجرمین پلان جوړونکي، پارونکي او برید کوونکي ونیول شي او د قانون له مخې پر ضد دوسیه واچول شي. د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد تحریک انصاف سلګونه پلویان په لاهور کې جنا هاوس په نوم یوې پخوانۍ او تاریخي بنگلې ته وراوښتي وو. د پاکستان بنسټګر محمد علي جنا 15 کاله په دې بنگلې کې اوسېدلی وو او تر هغه وروسته د پوز په واک کې ورکړل شوی او د لاهور د قلي اردو قمندان پکې استوګن وي. صدر اعظم شهباز شریف په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي جنا هاوس د یرغل پر مهال په بشپړ توګه سوځېدلی او په دې سره ټول ولس متاثره شوی. په پاکستان کې د تېرې اونۍ سیشن یو ورځ وروسته چې عمران خان د رینجرز واکونو لخوا ونیول شو، د تحریک انصاف ګوند زرګونه پلویانو څو پر لپسې ورځې په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې. اکثر دا مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. مظاهرچیانو له پولیسو او پوځ سره کلک نښتې وکړې. د مظاهرو په لړ کې قهرجنو خلکو د راپورونو له مخې په پوځي مرکزونو ګزارونه وکړل. د پېښور راډیو ودانۍ وسوځوله، بسونه او ګاډي ماته وسوځول. تر دې پېښې وروسته د پاکستان سترې محکمې د عمران خان نیول ناقانونه وبلل او د هغه د خوشې کولو امر یې وکړ. خان د اسلام آباد د عالي محکمې لخوا هم خوشې شو او د سختو امنیتي تدابیرو سره جمعې پورز لاهور ته لاړ. عمران خان تازه د شنبې پورز د لاهور په یو ویډیوي پیغام کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه د ده په ملاتړ راووزي.
یا گلی کے آخر میں
تخپل کلی یا کوڅه آخر ته وځي او یوازې پیو بنر ولیکي چې حقيقي ازادي او قانون وژغوره پاکستان وژغوره. ځکه چې قانون وي نو ملک به هم وي او ازادي به هم وي. نو یوازې خپل کوڅې راوځي دی وسات لپاره زما لپاره د خپل هواد لپاره لپینځنی مو تر شپګنی مو پوري سبا
5:30-6
عمران خان ویلی خپل جلسې به بیرته پیلوي. د عمران خان د نیول کېدو پر ضد لاریونو او تاوتریخوالو پر مهال لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو ویلي څه باندې 1.5 سل پولیس هم ژوبل دي. پولیسو ادعا کړې چې 4 اویا موټر سوځول شوي. د پولیسو د مرکزونو او دفترونو په ګډون 22 دولتي ودانیو ته زیان رسېدلی. پولیسو د تحریک انصاف پی ټی آی د لوړپوړو مشرانو او غړو په شمول لږ تر لږه 2800 کسان د مظاهرو پر مهال نیولي. که څه هم د پاکستان لوړپوړو امنیتي چارواکو د وروستیو ناکراریو ټول اپړه په تحریک انصاف او عمران خان اچوي، خو خان ویلي له دې چې دی د پولیسو په قید کې وو او له لاریونو نو خبر، نو ځکه د تشدد او بلوا اپړه په ده نه راځي. پاکستان داسې وخت یو نوي کړکیچ ته داخل شوی چې وارده مخه له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی. پیسې په بېساري توګه بیا ارزښته شوي او په څو نړیوال صندوق IMF هم پورونه ورزنده ولیدي.
له خبرونو ور اخوا
ته هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسینی په خوانی میناتوري له نوی سبق سره یو ځای کړی او د ګرافیک په توګه انځوروي. اغلی عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولی. دا وایي په دې بڼه د هغې د انځورګرۍ او لیکنو هدف د نجونو او ښځو چې له محدودیتونو سره مخ دي د هیلو او انګیزو ښکاره کول دي. عفت حسینی له ازادي راډیو سره په مرکه کې نورې خبرې هم کړې چې جزئیات یې په دې راپور کې اورو.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
شپک بیشت کلنه عفت سعادت حسینی در کابل اصلی و سیدون که در جوز به هرات که جوان کوی. زدقه در هرات پاندون در کل هنرونو در پانزی پا گرافیک تنگا که بشپری کریدی. در عفت بخابره و رسل زدقلو حقی دو کانوار پا نوم یو سبک جور کرده، چې په خوانی میناتوري له اوسنی ګرافیکي انځورونو سره یو ځای کړی ده. عفت ازادي راډیو ته وویل چې کوهنوار سبک د لرغونو ښکلاګانو ښکارندوی دی.
هدف هم از خلق گونه آثار بر علاوه تق
د دغه ډول اثر له جوړولو څخه می هدف دا دی چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسنی هنرونو سره یو ځای کړم او د دې اثارو په جوړولو سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوی او اوس یې هیڅ یادونه نه کیږي.
امروزی به تصویر بکشم.
د خدای او آسمانونه، ارزو، سول او کتابونه، هر ډول شوان او زیری له هغو اثارو څخه دي چې عفت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. عفت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین نښو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې 5 اثار جوړ کړي دي.
یا رب، پری برای پرواز نیست. سیمرغ‌وار نشستم زیر سقف آسمان.
افت وی خپل اثارو ته اروان شعر او یا نثر هم لیکي او د خپل اثارو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام آثار کې کار میکنم نوشتم.
په ټولو اثارو باندې چې زه کار کوم لیکنې زما خپل دي. اول یې د شعر یا د نثر په قالب کې لیکم، وروسته په یو اثر بدلیږي. هیڅ کله مې د لیکوالۍ ادعا نه ده کړې، خو اوس دا وړتیا لرم چې خپلې لیکنې د اثر په بڼه وړاندې کړم. دا زما د ژوند له نیکمرغیو شمیرل کیږي.
زندګي مصروف میشم.
عفت وایي د خپلو اثارو په جوړولو سره غواړي هغو افغان نجونو او ښځو ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خپلو ټولو کونو به برخی شوی دی انگیزه و هیله پیدا کری.
بود دیگه از هنرم ای بوده که یک الگو و یا
بلا موخه می داو چی دخپل هیواد دنجونو لپاره یو کوچنی الگو یا انگیزه و سم ده ها غنجونو لپاره چی لردی رو بندیزونو سره مخدی ده ها غوی لپاره یو پیغام و سم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سره ژوند وکړي.
هدف مستحکم پیش ببرن.
نفت سعادت حسینی به خبره د خپلو هڅو او زیار له کبله تر دې ځایه رسېدلی او نه یوازې د چ ملاتړ یې نه درلود، بلکې تل یې په لاره کې د خنډونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. نوموړی وایي په دې جمهوري نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو، د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوري د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلي کولو، په معمارۍ، د غالیو صنعت، ټوکر جوړونې او نورو برخو کې استفاده کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال په پرتله په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د چاپیریالي مثبتو نمونو شمیر کم دی، خو تازه په ننګرهار کې د پولیو یوه مثبته پیښه رامنځته شوې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګزارن دا مثبته پیښه تاییدوي، خو ویلي دي چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګزارن د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګزارن وروستۍ مثبته پیښه د 2022 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 یې په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 ته رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوي، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګزارن په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګزارن نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچیری موږ په افغانستان کې او په دغو شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فالج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د سمت سمت وزي دي نه کوي. اوس په کندهار، هلمند، زابل په امدکو کې ولسوالي کوچنک کلی وي، هغه ته پوخ ډامبر ور روان دی او د بادغیس ولایت تر هرات او تر تریاب پورې دا سړک خامه پروت دی. هیڅوک یې په کیسه کې نه دي، خلکو شکایتونه هم نه اوري څوک. نو زما هیله او ارزو د رادیو ازادي څخه دغه ده چې دغه مسؤلینو ته دا زموږ غږ ور ورسوي چې دا سمتو سمت وزي مه کوئ. امارات کې شریعت قایم دی، دغه سمتو سمت وزي نه دي. ښه، خدای مال څه مننه دا زما غږ ورسوي مسؤلینو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالسلام صحه د ننګرهار څخه ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته کوم حالت سره چې افغانستان د فعلیت لپاره مخ دی، دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب د جینکو په مخ باندې بندي، کنترولونه بندي، که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه، نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه پر لیکه یم. خدای دې وکړي چې دا زما غږ تر مسؤلینو چارواکو پورې د عمارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګرشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګي ته تنګي ولسوالۍ ته. دغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه هندارې په ځان پسې پورته کړي وي، ښه په سپیډ تېرېږي. څوک چې پر کم مسلمان چې پر موټر ګاډ سپور وي عاجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او پنځه دقیقې